السلام علیکم او سحر مو په خیر د سی شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د دسمبر 28 نیټه ده. لدی گڑے دن لپاره د مشال ریډیو خبرونه پیل شوې چې د مخام تر شپږو بجو به دوام وکړي. په دې سهارنی شفټ کې مو زه نجیب امیر قربم مخکې تر دې چې د خبرونه راپورونه درو پیژنو د دې محل تازه خبرونو ته پام وکړي. پاکستان وای ضرب عزب عملیاتو ترهګرو ته زیات زیانونه اړولي. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي او قزاقستان د اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ تاریخي سند لاسلیک کړ. پورا خبرونه د پاکستان د دفاع وزیر وای د ترهګرۍ خلاف ضرب عزب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر دا چې په ترس کې به له هېواد د ترهګرۍ ناصر ختم کړ شي. خواجه آصف پرون په حسن عبدال کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ترهګرو خلاف د ملت او د امنیتي ادارو یووالی یو مهم ګام دی. د هم ویل چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلي دي، خو دوران کارونه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي. د خواجه آصف په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې پاکستان پریکنده جګړه کې بوخت دی او د دوی د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر وای د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د پولی اخوا په نامه په یو غونډه کې د سرګندونه وکړه.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
the Pakistan hukumat par de haqaiq o po de che da Afghanistan sola kawale shi de simi iqtisadi prakhtiya ta zamina barabara kri. Afghanistan o Pakistan dwaada de tourism qurbani di. Mung bayad de simi hiwadun ta warasaw che de yow bal pa korona yo charo ke dana laswahani par palisay amal wakri.
په کابل کې دغه غونډه د ډیورنډ په نامه د یوې مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. افغان او پاکستاني چارواکو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو رضامندي هم ښکاره کړې وه. افغان چارواکي وای پر کابل خار پرون شپه درې راکټي حمله وشوې. یو شمیر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګیدلې، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګیدلې دي. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. پرون په بګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه ګزمه انتحاري حمله وشوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې وژل شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبر رسنوي ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو شوي او وژل شوي عسکر امریکایان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د سفر هدف د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. ولسم شرغنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لا نه دي څرګند. آذربایجان ته د ښاغلي غنی دا سفر یو ورځ نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړی شوی وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو له لارې د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد تکیه کول د هغوی د نیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ جاری وساتي. نیکولاس هیسوم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو، خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت پر ضمانت باندې ټینګار وکړي. ایران وای د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د ویزو نه پرته د 30 هیوادونو اتباعو امریکې ته د تللو پروسه سخته کړې ده. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، سوریه یا سودان ته په تیرو 15 کلونو کې سفر کړی وي، مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوي مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساینسي او سیاحتي څانګو منفي اغیز پرې باسي. کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سرخار استانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرانی او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو. استانه او برسل تیر کال د دې تړون ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو څلور کاله پوره کړل. اروپایي ټولنه په منځني اسیا کې د تر ټولو پیاوړي اقتصاد لرونکو هیواد کازاکستان سره د همکارۍ د قوي کولو لیواله ده. د دې تړون له مخې اروپایي ټولنه کازاکستان ته هماغه سي د آزاد تجارت موقع ورکوي لکه یوکراین، جورجیا او مالدو ته چې ورکړي ده. په داسې حال کې چې استانا او برسل د یو بل سره اړیکې پیاوړي کړي، ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هم هڅه کوله چې د استانې سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. کازاکستان د ایروشیا اقتصادي ټولنې مهم غړی ګڼل کیږي. او د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په آرمینیا کې د خپل هوایی مرکز د پیاوړي کولو لپاره نور پوځي توکي لیږدولي دي. نوموړي وزارت پرون وویل چې د سرخار یریوان سره په خوا کې مرکز ته ټول ټال شپږ برید کوونکي او سامان لیږدونکي هلیکوپټرې لیږدول شوي دي. روسیې تر دې وړاندې هم په روان دسمبر میاشت کې خپل سیمه ییز اتحادي هیواد آرمینیا ته اووه هلیکوپټرې استولې وې.
سلام پختونخوا،
ستاسو د نیکمرغه ورځ په هیله په خبرونه مو پیل کړی ده. هم وره چې په دې خبرونه کې درته سلر افغان او پاکستانی چارواکو د سولې د خبرو جاری ساتلو په اړه په کابل کې غونډه وکړه. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د زربیاز په عملیاتو د ترهګرو ملاماته کړې ده. په افغانستان کې کله وی خو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، خو له بلې خوا هلمند کې د سختې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیلمن یو، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته سفر کوي. په پاکستان کې بیا ژمی شو، بیا خلک د ګیسو د پرچاوي یا لوډ شیډنګ نه سر ټکوي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ خو ډېر زیات عام شوی دی. انسار موږ بې ناستې تلو دفتر ته، په لرګو باندې اور بلو، هغه هم داسې چرته بلیږي.
موږ خو د دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنګ راغلي یو. په سردیانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ چې نه پوهې موږ خلی پخلی کولی شو، ټول کار زموږ خراب وي.
د ژوب د سنډمن کلا د تاریخي ارزښت په اړه هم یو راپور لرو.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بل کې نسته.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې اوریدل شي. را سره تم شي اوس ورزو اسلام آباد ته. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې مخې ته راغلي د زربیاز په عملیاتو په اړه، تاسو سره څه تفصیل لري؟
ډیره مننه نجیب عامر. مخنه غواړم د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د اپریشن ضرب عزب چې کوم دی هغه کامیابی سره مخ په وړاندې روان دی، او دا اپریشن کامیابی لوجه ملک نه دت، او دا اپریشن په کامیابی سرچ کم روان دي لوجه په ملک د ترهګرو مکمل خاتمه چې کومه ده هغه طرف ته منګ روان یو لګیا دی.
تیر ورځ په حسن عبدال کې وی دستوري تخپل وینا کې نوموړي ویلا چې دې کې هیڅ شک نشته دی چې زمونږ دښمن چې کوم دی هغه ته ډیر نقصان رسیدلی دی او هغه په تیښته مجبور شوی دی، خو تر د څو پورې چې دی موږ په مکمله توګه خاتمه نه کړي تر هغه وخت پورې دا اپریشن چې کوم دی دا به جاری وي. د خواجه آصف وینا وه چې د ملک نه ترهګرۍ پر ضد باندې دا فیصله ایز ملک چې کوم دی هغه د ترهګرۍ پر ضد باندې دا فیصله ایز جنګ لګیا دی شروع کړی دی او د ترهګرۍ پر ضد باندې د پاکستان چې کوم قربانیانې دي او هغې په درسته نړۍ کې د هغې مثال چې کوم دی هغه په نظر نه راځي. د خواجه آصف وینا وه چې موږ غواړو چې موږ خپل راتلونکي نسل له محفوظ او خوشحاله پاکستان ورکو او دوی بغیر د څه ویرې خطرې نه دلته ژوند وکړي او په دې اپریشن کې خصوصا ضرب عذب اپریشن او دغه شان په ملک کې چې نور کوم د ترهګرو یا نور چې کوم قوتونه د هغې په ضد باندې چې کوم عملیات روان دي، نو په دې کې نه صرف د پاکستان فوج ځوانانو بلکې نور سکیورټي چارواکي چې کوم دي امنیتي چارواکي هغې ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي او د دې په قربانیانو باندې ټول قوم ته موږ ته فخر دی.
ډېر زیات مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي بنسټونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې له پولیا خوا په نامه په ویناسته کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور په ټینګېدو تاکید وکړ او ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګډې هڅې وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده. له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوهیږي چې د افغانستان سوله کولای شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمينه برابر کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسي عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیر کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
افغان چارواکي وایي طالبان به پرې نګدي چې د هلمند په شان حمله څخه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي، خو دوی زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ له ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حال کې به سیاسي روغه جوړه وشي؟ آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي؟ بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو په مته راګرځو.
د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی ای او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب و سوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بډ لاس پیدا کړي، خو هغه زیاته کړه
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د تاغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دې وی چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی وو او د چارواکو په خبره هلته له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو مهال نشي کېدلې نو ځکه باید اور بند شي.
جنگ ایرامه لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي. په دغه وضعیت کې موږ پر وسلوالو ډلو باندې باور کولای شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړي دي. د سرکار لخکرګا اوسیدونکو نثار احمدی وایي په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر ځپلې دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوي دي، د شتو ته تللي دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پرېښي دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې به د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربند باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې خرول تر سره کولی شي.
چین پکې مهم نقش لري ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي، او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې هڅه کېږي. مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترلو ناستې فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منې کولی خو د خبرو ورته ویلی شي.
د بشیر ګواخ راپور موریدو. اوس هم یو بل رپورټ. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي د هلمند د امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د کورنیو دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت جدي دی، خو ډاډې ورکړ چې امنیتي ځواکونه به په مخالفینو د فعالیت فضا تنګ کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د هلمند موضوع د باسوړ ده، حکومت ورته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولي، خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نه شي کړای. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو غړي خبري ناشته کې ویل چې له ټولو ممکن لارو چارو به کار واخلي چې د هلمند په امنیت کې خوالی راشي. خاغلی صدیقي ویل په 13 ساعتونو کې د هلمند د امنیت خوالی ته په لوړه کچه غونډه شوې او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیګلو پریکړه هم شوې دي. دای وای مونږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند د امنیت د خوالی لامل کیږي. لمونږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. ان شاء الله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیق صدیقي ویل چې د هلمند امنیتي وضعیت جدي پام کیږي او زیات کړه چې پر روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ جوړه هم اوخته ده. د دفاع او کورنۍ چارو وزیران وایي په 13 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستیال والی له دی وړاندې له ولسمشر اشرف غنی څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د ځنګړو ځواکونو په ګډون هوایي ځواکونه هم هلته لیږل شوې دي. بلورته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د خوالي لپاره هر اړخیزه هڅه روان دي او هله کوي چې دغه هڅه به نتیجه ورکړي.
اوزای امنیتی هلمند مسلې خود تشکیل
د هلمند امنیتی و تو د موضوع ده په دې اړه غونډه او پریکړه وشوي او هله دا چې دغه پریکړه په عمل کې دو سره د هلمند په امنیتی وضعیت کې خواله راشي. همدا شی به هم یو شمېر امنیتی مسولین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند د حالت په اړه اقدام وکړي.
په وضعیت ولایت هلمند ستن
له دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استاذ ویلي و چې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داس حال کې تودې شوې چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا په خوانه سینیئر وزیر او دوامي نېشنل ګوند یو مشر ارواخات بشیر احمد بیلور درې کال وړاندې په همدې ورځ په پیښور کې په یو ځانمرګي حمله کې ووژل شو. نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو څخه ګڼل کېدو او تل به یې د ترهګرۍ ځپلي ولسي خلکو ډاډګیرنې ته ځان رسوه. د مشال لډیو خبریال خالد خان چې د ارواخات بشیر احمد بیلور سره دغه په ژوندونې ګڼ شمېر مرکې کړي په خپل دې راپور کې دغه خبرې اقتباس کړي او د ښاغلي بیلور د ژوند بېلا بل اړخونه ښکاره کړی دی.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې رستو د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو. نو مرګې ورته د کیسه خانې بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو او هغه انسان چې د ځان مرګې بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلي کوله په خپل د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور د غړومبي ځان مرګي برید یا حمله نه و، بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندې پاتې شو او ویل به چې کوم شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دو ځله په ما خودکش شوي دي، خو زمونږ دا ایمان دی چې کوم شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اګست په لومبنۍ نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلی و. په کال 1945 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و، خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښود او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر جوړ شو او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروسته طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد والے، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهله فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوایرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څوک نه شوتله.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترخګرې جنگ په دوی ته پل شوې دي چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګيږي او حجره او جماعتونه پنخه کیږي.
دا جنگ چې ده دا بالکل زنګ جنگ نو، خدا بدقسمتی دا ده چې اوس دا جنگ زنګ ده. زما په جماعتونو کې دیو بلاس کوي، د قران کریم به حرمتي کوي، زما په اسپیټلونو کې دیو بلاس کوي، خاص کر زما سکولونو بلاس کوي، زما بچی سکولونو ته نه پرې خوده غواړي.
دا عوامي پارټي په حکومت کې چې کله په خبر او خیبر پښتونخوا کې ځان مرګي بریدونه او چاودنې زیات شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطر و، خو هغه به د ټول نمخ کې اسپیټل یا د چاودنې زیتا رسیدو.
باجور کې بلاس وز اعلانو نل ته باجور خلق پریس والو ماته جی دل ته نه منی راغله نه منسٹر راغله او زه هغه مکمل چرته چ بلاش هغه زیتا دکان ته لاړم. نو هغه صرف مقصد دای چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه.
بشیر بلور ته د خپل بهادرۍ په وجه د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګرۍ په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د خالد خان په ریپورت کې د ارواخات بشیر بلور خبرې هم واورېدې. دغه پخوانی خبرې دي چې د مشال رادیو په آرشیف کې یا پارکایوز کې پرتی وي. همدارنګه زمونږ همکار خالد خان هغه زړه خبره راخستې او په دې رپورت کې تاسو واورېدلې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د ژمي پر رسیدو خلک وایي د ګیسو سخت لوډ شیډنګ پیل شوی دی. د هیواد په لربر کې خلک وایي ک ګیس وی هم نو فشار ډیر کم وی چې لکه بلې د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. د پاکستان په ځینو برخو کې د دې پر ضد خلکو مظاهری هم کړی دی. خو بل پلو حکومتي چارواکي وایي په ژمي کې د خلکو د ګیسو لپاره اړتیا وی ډیر زیاتېږي چې پوره کول یې شونې نه دي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پر راپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خلکو ویناوه چې یو پلو د ګیس فشار ډیر کم دی، نو بلخوا حکومت د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع کړی دی او خصوصا په سحر او ماخام وخت کې خو ګیس بالکل نه وي چې له وجې د اخلي پخلي په شمول د نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې سحر وخت کې ماشومان او د کور نارینه په غیر د چای او خوراک نه سکولونو او خپلو کارونو ته پتللو مجبور دي.
چې کله نه یخ موسم شروع شوی دی نو د ګیس کمې سره مخ یو چې له وجې سحر نه خو خپلو ماشومانو او نه د کور نورو خلکو لچې تیارولی شو او نه اخلي پخلی کولی شو او د ګیس له کمی له وجې ماشومان سکول ته بې له چوزي. نو حکومت ته خواست کوو چې زموږ په حال ډېر هم وکړي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ خو ډېر زیات عام شوی دی. انصار موږ بې ناستې تلو دفتر ته په لرګو باندې اور بلو غم دا چرته بلې ځکه ار کس په ګیس د چې دی.
موږ خو د دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنگ راغلی یو. په سړځانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ چې نه په موږ خلې پخلی کولی شو ټول کار زموږ خراب وي.
د ګیس لوډ شیډنګ پزد د اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو په یو شمیر خارونو کې احتجاجي مظاهره هم وشوه او مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې د ګیس لوډ شیډنګ د په فوري توګه بند کړي. بلخوا د پېټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د یخنۍ په وجه د ګیس طلب زیات شوی دی او حکومت په مقرره مقدار کې ګیس نشي ورکولې چې له وجې په کورونو کې ګیس استعمالونکي د کموالي سره مخ دي. او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې پراتلون کی میاش کے ہم خلق د گیس د کموالی سر مخوی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
او د خبرون په دې برخه کې سردار علی ټکر ته غوښه.
Thank you.
سردار علی ټکر ته مو غوږ نیولی و. اوریدونکو د سهار 9 بجې د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرۍ خلاف ضرب عضب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به له هېواده د ترهګرۍ ناسور ختم شي. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلي دي. نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ډپټي سپیکر د ټاکنو لپاره په اسمبلۍ کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهر تاج روغانی بیبي او د اپوزیشن لخوا درباب اکبر حیات ترمنځ به قابلوی. په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي پراخوالی راوسته شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې وکړې. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې سلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کوي شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هسم پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حمله وشوې. یو شمیر عیني شاهدان او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګیدل، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګیدل. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی او قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د خبرونو لنډیز مو اوریدونکو د خبرونه په دې نیمای کې هم بیلابل راپورونه د تلرو تاسو را سره اوسئ. سو سندرې به هم واورئ خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپاڼو نه کوو. زموږ همکار احمد الله د غورسپاڼې لوستي.
آج ورسپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکو غونډه کې به د خپل حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورسپاڼه لیکي چې لډېرې مودې راهسې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې لټولو لومړی د بجلی منافع شامل ده، د کوم لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهره کړي دي او وفاق یې غوښتنه کړي چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړ کړي شوی شره ورکړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثره شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډیر زیات متاثره شوې ده. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. د ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس غنټو پورې د ګیس د کم پریشر لکبله د دې ځای اولس له سخت ستونزو سره مخ دي او اولس یا خود ایل پی جی سلندرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپان لیکي کو قتل شینو یو طرف ته کدا صوبه د خپل ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي، نو بل پلو په لکی مروت کوهار
کاٹ او نورو علاقو کی دومره گیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې کمنګ آئینی غوښتنو ته وګورو، نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوی چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پر د هغه صوبې دی، خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپاڼه لیکي دلته د دې صوبې ټول گیس په پنجاب کې خرج کیږي او دا صوبې له محرومیانو سره مخ کړی ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې ولسی مسلې په ګوته کړو، خو اصل ذمہواری د حکومت جوړیږي چې دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د ولس ته مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د محبوبیت د زیاتېدو د لاملونو په اړه مقاله خبره کړې چې ورکی راغلي ل پیښور تر کراچۍ پورې د لوی لارو په سرونو د هغه د ستاینې پوسټرونه لګیدلې دي. بل پلو امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د پوزیشن ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنه کړی ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دوړه مقاله لوستي او مهمه برخه تاسو سره هم شریکوي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وايي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کی. د موړي پډیر لګه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپل کړه. د پیښور تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لوی لوحې تر سترګو کیږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسی محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړل نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغه وسلوالو ډلو پسې راغستی ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقانی شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغه غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداري ورکړې چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي البته هغه وخت کمزوره شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې را بللو او په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اذربایجان ته ځي. د ولسی جرګې غړي او اقتصادي کارپوهان اذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولي او وایي هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې اذربایجان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره عملی همکاري پیل کړي. جمهور ریاست ویلي چې افغان ولسمشر به په دغه ورځني سفر کې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي او له اذربایجاني مشرانو سره به خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل.
افغان ولسمشر دا ځل د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سه شنبې په ورځ د سیمې یو بل هیواد اذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله ښیي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک اذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي انجینیر محمد هاشم ورتاخت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله او ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونه د اقتصاد او ترانزیت په برخه کې لا ډیر سره نږدې کړي.
ما فکر مې کوم په خاطر همې
دی وای زه فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولای شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمه ایزو همکارانو د همکارۍ په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجوردو لار د شهید آذربایجان او تور سمندرګي لاره افغانستان او اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې پایله ولري.
حتما ای تعین کننده هست و خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغل ورته خویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانستل شوې چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبینی نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې په ډاګه کړي چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جاوز جان د خلکو استازي عبدالستار درزابي هم آذربایجان د تیلو او ګازو غنی هیواد بولي او وایي چې په خوب پلانونو سره به وکولای شو د دغه هیواد ښې همکاري جلب کړو.
آذربایجان هم یکی از کشورهای غنی نفت
او خغل درزابي وایي آذربایجان د تیلو او ګازو یو ډک هیواد دی. د کرنې پلوه هم یو پرمختللی هیواد دی. که د سیمه ایزو همکاریو مسله پام کې ونیسو دا هیواد به ښې همکاري راسره وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی به له آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې د دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت نا وخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړې دي، خو د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډیره د سیمې د نورو پړای هیوادونو په څیر ونه توانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری‌های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه‌های
د ایکو سازمان په چوکاټ کې دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې ځینې مرستې وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او ښوونیزو برخو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېرې همکاري تمه نه شو کولای. ښاغلی سیحون وایي که د دغو سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوردو د لارې په برخه کې د ډېرې همکاري تمه وي، نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته چې هم اسانه لاسرسی ورته لري او هم هغه هیواد همکاري سره کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د خپلې کابینې د اقتصادي سکتور د وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره یو ځای آذربایجان ته ځي چې څو ورځې مخکې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي ګازو د نلیکې د غځولو کار پرانیست او ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان د ټولو هیوادونو د اتصال په مرکز واړوي. صفي الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجله په مقاله کې لیکي چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سغدریزو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړې بلکې په ځینو وختونو کې د سغدریزې د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات، رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سغدریزه کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې د دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټه کې دراوروي.
په پاکستان کې د سغدریزۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو دغه نظریه د ختمولو لپاره یې ډیر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کړي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وجل کیږي هغه عمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون لکبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې خونځي ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبره کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا تر څنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوروونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سختریزه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلمان یاد شوی دي. همدارز حکومت او سختریزه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلس فامیلا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالول شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نتورک یا شبکې جیش محمد او لشکری طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت درزې ته لار هواره کړي، ځکه چې ډیر خلک نه بنیادی سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار ځمکې لرونکو څخه برخه وغواړي. لدې کبله زمیندارانو خپل سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې لدې نه انډولې د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلی چې که پاکستان د ټولنیز او اقتصادي نه انډولې د سمولو لپاره کار ونه کړي نو اسلوال تری د جنگلۍ او د زیاتولو لپاره کار اخیستل شي.
د بشیر غوخ راپور مورید اوس ایمان او داس ته وکشه. د ایمان او داس پواس کې مو سندر اوریده. په کراچۍ کې د بوانی چالې په نامه یو سیمه ده چې اکثر اوسیدونکي پښتانه دي. د سیمې خلک وایي دغه ته په آزاد ډول مخدره مواد خرڅول کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې اړه کوټلې ګامونه پورته کړي. خو په دغه سیمه کې د یونین کونسل مرستیال چیرمین به وایي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې دغه ته د مخدره توکو خرڅلاو 50% کې کم شوی دی. په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران په دې موضوع یو راپور راستولی چې په شریکه اورو.
د دې سیمې نه ټاکلې شوې د یونین کونسل کونسلر قاضی احمد وایي چې د نشې توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی په روشو خو دلته کښته مخکې به خالي چرس مرس خرڅېدل اوس سره پوډر هم شروع شوي دي او جواری هم کیږي. نو هغه صرف پولیس یې ونیسي او بس بند کړي په هغه وخت چې سره سم منشیات څه ونیسي راونیسي په هغې کې بند کړي هغو دومره جوړې مضبوطې دي چې په میاشت نیمه کې هغو بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته ولې دغه د نشې توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلی شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر سرحده کمی راوستې.
دا خبره بالکل رښتیا ده چې منشیات دلته ډېر زیات کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی کم سے کم 50% کم شی دی مخ کے ډیر زیاتو وس هم د شته کو اکه دوک اغه سے نشته لګ څنګه چې مخ کې زیاتو کم مخ کې وسه خرڅې لګ څنګه چې وړې خرڅې کې وړې څنګه ټاپیا نه اوسه یو سو دغه پاتې دغه د پولیس پر سر پرسته کې چلی غا صفه خبره مې کا هغه بالکل لاو پر سر پرسته کې چلی
د باوانی چاله اوسې دونکي کس هم د خپل ایم پی اے یعنی صوبایي سملې غړي یا پولیسو نه ګلمندي چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دې پر ضد کمیټې جوړ کړې وي کوم چې اوس غیر فعال دي او یو واري بیا به پخپلا د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډي کی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوس هم یو بل راپور. د رسا خان افریدی د کوهاټ اوسیدونکو نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د پاکستان په کچه د کراټه په میدان کې نوم ګټل دی. دی وایي د غربت په ماحول کې سترګې غړولې او د کراټه لوبه پیل کړې ده. د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورسره دی لاسمداد وکړي سو هغه د تایکواندو په نړیوالو مقابلو کې د پښتنو نوم روښانه کړي. د مشال خبریال رابع اکرم خان نور معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې رسا خان افریدی وویل چې کال 2010 راسي په قومي او صوبایي کچ د کراټو لوبه شروع کړې ده او هر سر خپل او شتمنو خلکو به مرسته یې د لوبه کړې ده. خو دی او د غوند نورو لوبغاړو سره د حکومت لخوا مرسته نه کیږي. دی وایي
سورا جمونه دي کنه مارشل آرټس کې دو ټولو ولا اکثر حکومت نه انټرنیشنل ټورز وی کنه اکی لړی په خپل پیسو باندې لګي خپل فند باندې لګي. خو دل لکه زه مالی حالت نه دورا فټ یم نه چې لکه زه فند خپل جیب نه ولا کوم.
په خبرو کې د کال 2016 د پاکستان کراټي چې تر لسم ټولګي پورې په اسکول کې زده کړې حاصلې کړې دي او د پلار د مرګ نه پسې مزدوري شروع کړې وه چې ورسره پرایویټ زده کړې هم حاصلوي. د زیاته کړې چې په شارجه کې کیدونکې د نړیوال کراټه چمپیونشپ به د روان کال وړومبۍ میاشت په اخره کې شروع کیږي. د ده په وینا چې د تګ لپاره یې ټول خرچ شاوخوا 1,00,000 روپۍ دی.
نو دا لکه خرچ خو تقریبا لګبګ 1,00,000 تقریبا بس رسی. نور انتظام خو هلته شارجه کې بیا خو چې څومره ملکونه رسی بیا خو مغه سهولت کنه تینې ورکی خیره ده څنګه خبر نه دی ولې رشید دران
کله چې مشال ریډیو د لړکی د کوهاټ ضلع نه د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند او د صوبایي سملې غړي ضیاء الله خان بنګش سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې هغه د رضا خان افریدی په حق لویلې شي وو او د لړکی د دوبۍ ځینې خلکو سره رابطه هم کړې ده. دی وایي
دا ایونت څه کوم دا په شارجه کې دا ته اوپن ایونتونه د دې خواهش اظهار کړو صوبایي خدي کې ما تاسو واسطو کنه مطلب دا څه مو هغه تاسو سرکاري لیول باندې نو دا به اوپن کمیټیشن د دې ځای ما دې دا واسطو زه تلم غواړم نو تا ته پاتې چې بیا ته اوپن راوی نو سرکار خپل یو تور طریقې سرکار خو کې بیا غا کی نو دې لپاره به موږ غا سپانسر شپ خبره وشو چې چلو دا برچا باندې سپانسر کو.
د فکر ته تایکواندو د مارشل آرټ یو برخه ده او په مارشل آرټ کې ټولې لوبي د ځان دفاع جسمانی صحت تفریح او د خود اعتماد لپاره کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د بلوچستان په پښتون مشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت سندمن تاریخي کلانن هم د ځانګړي جوړښت لامل مشهور ده. دا کلا په کال 1309 کې د هغه وخت یو والی رابرټ کروس سندمن جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د ژوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زمونږ خبریال خدای نور ناصر همدې کلا ته ورغلی او دا رپورټ یې پی جوړ کړی.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړ شوی د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني، د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کال وړاندې هغه مهال جوړ شوی چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1309 کې جوړ کړی چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 144 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نستا.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمی کې تودی وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګ دی او دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال کا اور خټ گا دی جوړ سوی. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
کته هم زخپله د پیانو په چلولو پیخینه په هیجم، خو همدا هغه پیانو د چې سل کال مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته شول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
د سنډیمن کلا رپورټ موریدو. خدای نور ناصر، درته پیانو غږولو هڅه وکړه او وزیر خان په واسه کې دغه سندره وره.
شما تو پتنگیم شما استاد
جانا منی دے حیران کا مسا گرا